سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالو ورځ د 2015 کال د اپریل 4 منټه ده. زه عبدالحی کاکړه او اسرار الله مومند مو د مشالې دود نړیوالې نه ساته خبرونو په لومړي غړي کې هرکلی کوو. د یمن پر حالاتو د پاکستان او ترکی د ریزیو کېدل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د غړو امنیتي ستونزې هم په دې صوبه کې د بلدیتي انتخابانو لپاره سیاسي حل ځلې په قبایلي سیمو کې کمیونټي سکولونه هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړي کې درکوو. په فایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمنی حکومت پر لنګېدو اندېښنه څرګنده کړې. وایي د حوثي یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. او د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي مان چاودنې 9 کسان وژل. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمنی حکومت پر لنګېدو اندېښنه څرګنده کړې. وایي د حوثي یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جګړه روانه ده. نواز شریف پرون د ترکی په مرکز انکارا کې یوې خبري غونډې ته دغه خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه نوموړی وایي سعودي عرب د پاکستان او ترکی دواړو نږدې ملګری دی. موږ دواړه هیوادونه پر دې سره سلا شوي یو چې له سعودي عرب سره به ودرېږو ځکه چې سعودي عرب دا وخت ضرورت لري. موږ پر دې سلا شوي یو چې څومره هم ممکنه وي موږ به د سعودي عرب د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د دفاع لپاره خپلې ټولې مرستې کاروو. د پاکستان وزیر اعظم پرون له ترکی مشرانو سره د کتنې په مقصد هغه هیواد ته لاړ. پاکستان چې د سعودي عرب نږدې ملګری دی د اپریل په 6مه یې د پارلمان ځانګړې غونډه رابللې ده چې پکې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. د خبر پختونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د حکمران ګوند عوامي جمهوري اتحاد یوې ښځینه غړي خاتون بیبی په خپل اطلاعي حکومت نیوکې وکړي چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. نوموړي زیاته کړه چې دی ور دې کورنۍ ته دړکې ورکل کیږي.
سپیکر صاحب د کین راغلي کیږي ستاسو حکومت کې ومن راشل کوبي او تماشې خپل ځا سره وګرځم. زما بچي پریشان، زما خاندان پریشان، زما پټه پښران پریشان. مونږ تم تاسو یو ډول په سبا کومه
یا د بیچ سور از وړاندې د خاتون بیبي په کور لاسي بمې برج شوی وو ورڅخه د قلنګ هم غوښتنه شوی وو. خو سینې صوبای وزیر عنایت الله اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې صوبای حکومت به د اسمبلی د ټولو غړو امنیت یقیني کوي. د خبر ایجنسی د باړې مشران وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې د ترګرې په پیښو او پوځي عملیاتو کې ورته مرګ جوړ وړېدلې د حکومت لخوا ورته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. د باړې سیمې مشران وایي د بدمنۍ په پیښو کې لسګونه کسان وژل شوي دي خو د حکومت لخوا د ایښودل شوو سختو شرطونو له کبله د مالي مرستو پر ترلاسه کولو کې خنډونه لري. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د باړې سیمې یو مشر تورابلی اپریدي ویل
چې شرطونه یې دومره سخت ته تړلي دي چې یو ځل یې فوټو سیکریټریټ ته یو قسم پروفورما جوړ کړه، بیا هغه چې خلکو جوړ کړل بیا یې وویلو چېرې دا کې د څلور قسمه رفتونه کېږي، جزي سرجن و سیکورټي ایجنسو والا و نور مختلف قسمه خلک چې هغه خلکو وکړل بیا په کې کمشنر والا بلا پروفورما راولېږله.
بلخو د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشال ډو ته ویلي چې دغه شرطونه یې ځکه ایښودلي دي چې د مرستو رسولو عمل لا پسې پاک شي او د رنګ حقدارو ته خپل حق ورسیږي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې د پولیسو مشر بهاول خان سره د خپل ملګري وژل شوی دی. د مشال ډو خبریال وایي ډي اس پي بهاول خان له خپل ملګري هارون سره په موټرسایکل روان وو چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې او دواړه وروستو په هسپتال کې سا ورکړه. له پیښې پس پولیسو سیمه په خپل ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. بهاول خان چې تعلق یې د ډېر اسمل خان له ډله سیمې سره وو نن به خاورو ته سپارل کیږي. لا هم د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې خو په ډېر اسمل خان کې اکثره پولیس چارواکي د وسلوالو ډلو لخوا په نښه کیږي. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یوې ځای پر ځای شوې ماین چاودنې 9 کسان وژل. د لوګر د ولی ویاند دین محمد درویش پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل دا چاودنه د برکی برک په ولسوالۍ کې پر هغه موټر شوې ده چې د یوې کورنۍ غړي په کې سپاره وو. د چارواکو په وینا په دې برید کې څلور ښځې، دوه ماشومان او یو سړی چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژل شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست لومړی مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې، خو د وخت او ځای په اړه یې څه ونه ویل. انجینیر محمد خان پرون له مشالو سره خبرو کې ویل له طالبانو سره د خبرو لپاره ولسمشر اشرف غنی جدي هلې ځلې پیل کړې دي. ښاغلي محمد خان وایي اشرف غنی په نړیواله کچه د سولې لپاره هلې ځلې کوي. او یو ورځ وروسته له هغې چې شباب ډلې د کینیا د یوه پوهنتون په انګړ کې 125 کسان ووژل، د سومالیا دغه اسلامي ډلې د ختیځ افریقا په دې هیواد کې د نورو حملو ګواښونه کړي دي. د شباب یو ویان د دې ډلې یوې راډیو ته ویلي دي تر هغې چې کینیا په سومالیا کې د شباب پر ضد د افریقایي اتحاد دي په ځواک کې ګډون ولري، کینیا کې به امن رانشي. د شباب ډلې څلورو بریدګرو وسلوالو د کینیا د مرکز نیروبی د ختیځ په 350 کیلومتره کې د ګاریسا خارګوټي د یو پوهنتون 125 زده کوونکي چې اکثره یې عیسایان وو له 1400 یرغمل کولو وروسته پرون وژل. د نړۍ د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د پوهنتون د زده کوونکو دا ډله ییزه وژنه غندلې او وحشیانه عمل یو بالو.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه ل اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان او ترکی مشران د یمن د شخړې په سولیز حل سره سلاسوي، خو البته هوډ یې څرګند کړی چې کارتیا ولیدل سي نو د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا ساتنه به کوي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند خپل غړي شکایت کوي چې حکومت یې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي خاتون بیبي تر کوم حال تیرېږي؟ سپیکر صاحب، د کیندرا
کې چې حکومت یې ومنل شوی
د ایران ولسمشر د دې هیواد او نړۍ شپږ پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایټمي پروګرام پر سر د سوي ابتدایي تړون هرکلی کړی. خپله د افغانستان لپاره دا یو څنګه ګام دی؟
افغانستان کې زه فکر کوم چې هم حکومت هم خلک د دغه طرفدار چې ایران باید یو زروي قوت نشي، ولې له یو خوا څخه د ایران زروي قوت په بل خوا پاکستان زروي قوت، افغانستان بیچاره به خدا مابین کې پاتې وي.
د خبر ایجنسی باړي تحصیل جګړه زپلی د حکومت لخوا د موضوع د نور کولو او په دې لړ کې د سختو شکایتونو سختو شرطونو شکایت کوي، خو د آسان کول لپاره خپل څه لار ښایي.
په کور دی چې حکومت داسې وکړي چې لکه دوه سپینګیري یا دوه مشران یې تصدیق کولی شي چې دا حقیقت کې دا په دښتې باندې مړ شوی و یا زخمي شوی و چې هغه لاملو شي.
او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس هم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان او ترکی چارواکو په منځني ختیځ کې پر رامنځته شوي وروستو سیاسي بې ثباتۍ اندېښنه ښودلې او د یمن د شخړې د سوله ییز حل لپاره له ښکېلو خواوو څخه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستان او ترکی دا غوښتنه ترکی ته د نواز شریف د سفر او د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنو وروسته کړې ده. د پاکستان لومړي وزیر خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ترکی او پاکستان په دې سره سلاسوي چې د اړتیا پر مهال به په ګډه سعودی عربستان د مزکنی بشپړتیا دفاع وکړي. نور حال پېښور، زفیر الله شفق راکوي.
د پاکستان او ترکیه چارواکو په یمن کې پرامنسته شوی سیاسي بے ثباتۍ اندېښنه ښودلی او د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له ترکی چارواکو سره د یمن پر وضعیت د خبرو اترو لپاره انقرې ته تللی، د دې هېواد له صدر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره یې وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره په منځني ختیځ کې په وروستیو رامنځته شویو شخړو هم خبرې وکړې. دواړو خواوو په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د قانوني حکومت پرځول او غندل او اندېښنه یې خدا چې په دې هېواد کې سیاسي بې ثباتي ښایي ټوله سیمه ناارامه کړي. دا څرګندونې د پاکستان او ترکیې صدر اعظمانو د جمعې په ورځ په انقره کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو خبري غونډې ته وویل چې دا مهال مسلمانې نړۍ ته د ورپېښو مسلو د حل لپاره سلام مشورې ضروري دي او ترکیه د یمن د سوله ییز حل راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یمن امنیتي وضعیت اندېښمن او د سیمې سیاسي ثبات لپاره ګواښ وباله او ویې ویل
د
یمن امنیتی وضعیت دا مهال ډیر خراب دی. موږ په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت د راپرځولو له امله اندېښمن یو. د ترکی چارواکو سره تر لیدنو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په یمن کې به رامنځته شوی وضعیت ټوله سیمه ژورې ناکرارۍ ته ټېل وهي. دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د یمن په شخړو کې ښکېلې غاړې دي د اوسني وضعیت د سوله ییز حل لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته ترکیې ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو او په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستنې موضوع څېړلو لپاره د هیواد ته تللی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې سعودي چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون او په پوځي عملیاتو کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې وه. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه سعودي عربستان ته د پوځ د استولو پریکړه نه ده کړې، خو نواز شریف وویل چې ترکیه او پاکستان له سعودي سره نږدې اړیکې لري او د ضرورت په وخت کې به په ګډه د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو سخت مخالفت کوي چې له امله یې د دې هېواد ولسمشر د روانې میاشت په شپږمه نېټه د پارلمان یوه ګډه غونډه رابللې سو د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له عرب ائتلاف سره د مرستې او دې هېواد ته د پوځیانو د لیږلو په اړه پکې بحث وکړي.
زبیولا شفقو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند غړو پر خپل حکومت نیوکه کړې دي چې دوی ته په امنیت ورکول کې پاتې راغلي دي. د جمعې پر ورځ تحریک انصاف او اپوزیشن ګوند عوامي نیشنل پارټي غړو دا خبره راپورته کړه چې د اسمبلی پر غړو حمله کیږي او له دوی د قلم غوښتنه کیږي. صوبای وزیر ډاډ ورکړي چې داسې ډول پیښو پلټنه وکوي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د نقطې اعتراض د لارې اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې د اسمبلی د ځنی غړو نه د قلنګ غوښتنې کیږي او د اسمبلی ځنی غړي د امنیتي خطرونو سره مخ دي او په کار د ریاستی ادارې د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کړي.
با قاعده دې تا جاي بچو تا جاي کور والو تا اوی ته دمچا دې ملایي خاتون دې سوابه زمون کوم ممبر ده زمون کور ده دغه ما شمانو تا جاي کور والو تا داسې څه روانه شو راځي وخت دې جاي کور ته بیا ګرنیټونه مو اچولې شو او امی خلک چې دا مو د خلکو مورال را پور تک او چې کله مو بزاتې کو داسې مشکلات سره مخ یو زمای دې دا دې جامو دې جوګن پاتې دې دوی یو طرف ته مونږ خلکو مورال راپور تکو یا داوی ظالمانو خلاف خبرو کو دین په دې مو کې ټول خلکو ته تعهد د ریاست سیمواري ده
او په حکمران ائتلاف کې شامل د ثوابۍ سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي خاتون بیبي هم دا ومنله چې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکړې کیږي او څو ورځې وړاندې د هغې په کور د لاسي بمونو د لارې برید هم شوی و. خاتون بیبي په خپل صوبایي حکومت خپله بې باوري څه په دا ډول بیانوي.
په پرده کې زه په پرده کې راځم دا که څو دا ګناه زمونږه چې په دې باندې موږ ته دا سزا ملایوي کې موږ ته قبول او منظور ده. سپیکر صاحب د کین راځي کېږي ستاسو حکومت کې موږ راشل پوهي او تماشې خپل ځان سره وګرځم زما بچي پریشان را زما خاندان پریشان زما پټه مشران پریشان موږ تم تاسو یو ډار په سبا کومه
خود صوبایی اسمبلی ځنی غړو ته د ورپېښو ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې صوبایي حکومت به د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کوي او امنیتي ادارې به دوی ته د ورپېښو خطرونو پلټنې هم وکړي.
حکومت خپل ذمہ داری پوری نه کړې.
که حکومت خپل ذمہواری نه پوره کوي نو دا به زمون ناکامی وي او زبا په سمدستی توګه د لړکی د پولیسو د مشر آی جی پی سیب سره هم خبره کوم او اعلی وزیر سره به هم خبره کوم مونږ به امنیت یقیني کوو او څوک چې د امنیتی ګواښونو سره مخ دی پولیس به د هغې پلټنې کوي چې د دغه ګواښونو په شا څوک دی خو په حکمران ائتلاف کې شامل د صوبایي اسمبلۍ یو بل غړي بابر سلیم هم په خپل صوبایي حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې خپل حفاظت ورته په خپله ورپغاړه دی غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د غلام غوس رپورټ مو اورېدلې او بلخوا د خبر چې پاکستان د حج پالیسی اعلان کړی ده په دې کې نور څه تفصیل دی اسلام آباد څخه زموږ همکار ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې ریاض خان تاسو هرکلی کوم که د دې نور تفصیل راسره شریک
جی ډېره مننه دغه پرون چې کومه د سټینډینګ کمیټې یا د قومي اسمبلی قائمه کمیټې یو غونډه وشوه په هغې کې د حج او د مذهبي چارو چې کوم وفاقي وزیر دی سردار یوسف نو هغه کمیټې ته خبرونه ورکوله دغه دوران د ده وینا وه چې یو خو تر اوسه پورې چې کوم خلک د حج دپاره بځي نو په هغې کې به نیم کسان هغه به په سرکاري کوټه کې دي او دغه رنګ نیم کسان چې کوم دي هغه به په کمی چې پرایویټ ټورز آپریټرز دي د هغې په ذریعه باندې به نیم کسان لیږلی کېږي خو په دې کې هم چې د چا ریټ یا د چا نرخ د ټولو نه کم وي نو هغې ته به زیاته کوټه ورکړې کېږي دغه شان چې کمو خلکو په تیرو پنځو کالو کې یو پیره حج کړی دی نو دا ځل به دغه کسان چې کوم دي نو هغه به دوباره باندې حج لنه شي تللی ورسره چې کوم دی نو کم چې ډېره مخکې کم طریقه وه چې په سرکاري خرچ باندې به هم بعضې خلک حج لتلل نو دغه طریقه کار هم دی وي چې هغه مونږ ختم کړی دی بیا د ډېره مخکې داسې طریقه وه چې کمو خلکو به مخکې کاغذونه جمع کړل نو د هغې یو خاص کوټه وه چې هغې ته به ورسېد د هغې وروسته چې به کوم کاغذونه راتلل د هغې خلکو نوم به په حج کې بیا نه راتلو هغې به حج نه شو کولی دې ځل له دې وایي چې د 15 نه والا تر د 13 اپریل پورې به درخواستونه جمع کېږي او د هغې وروسته به قراندازي کېږي او په قراندازۍ کې چې د چا چا نومونه راوختل نو په 18 اپریل باندې به دغه نومونه اعلانوي نو دا شانتې هغه طریقې هم ختمه کړې ده چې چا له اول کاغذونه جمع کړل د هغې حق دی بلکې د دغه یوه اونۍ کې د 15 اپریل نه تر 13 اپریل پورې چې کوم کاغذونه جمع شي د هغې وروسته به په ټولو کې قراندازي کېږي او خوشقسمته خلک چې کوم دي نو هغه به حج لتلی شي ورسره تر 1000 روپو پورې د حج چې کوم اخراجات دي نو په هغې کې کمی راغلی دی او حکومت وایي چې دا چې کوم د تیلو نرخونه چې کم شوي دي نو په هغه وجه باندې دی غواړي چې عوام ته فایده ورسوي نو دغه رنګ د 15 نه والی تر 1000 روپو پورې د یو کس په حج کې اخراجاتو کې هم کمی راوستی شوي دی جی
ډېره مننه ریاض مسخی ستاسو د حج د پالیسۍ په اړه باندې تفصیل راسره شریکوي تاسو ته ښه وخت غواړو
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جمعیت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د راتلونکي بلدیتي انتخاباتو لپاره د اتحاد اعلان کړی د اعلان په داسې حال کې سوي چې تر دې وړاندې په صوبه کې درې ګوندونه عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې بلدیتي ټاکنو لپاره اتحاد کړی وو نور تفصیل له پېښور د ځلاند یوسف سی په رپورټ کې
په بلدیاتی او لسواکي ټاکنو کې د حکومتي ګوندونو د اتحاد د اعلان په موقع د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله او د عوامي جمهوري اتحاد له اړخه د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکه او د درې وړو سیاسي جماعتونو نور صوبایي عہدیداران هم موجود ول د عوامي جمهوري اتحاد چیرمین شارام خان ترکه خبری کانفرنس ته وویل
پہلی دفعه پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہی ہے
پلومڑی دل د پاکستان په تاریخ کې یو سیاسی حکومت ولسواکي ټاکنه کوي د کور کلی ستونزې د هغه ځای اوسیدونکو د ولسواکي حکومت ممبران په خطوګه حل کول شي او د صوبایي او قومي اسمبلی غړي که په قانون سازی باندې توجه وکړي نو ډیره بخاوي
قانون سازی کی طرف زیاده توجه دی جائے تو وہ زیاده بهتر ہوگا
د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ولسواکي ټاکنو لپاره د 13 مئی نیټه ټاکلې شوې ده او دوی امید لري چې هم په دغه نیټه ټاکنې ترسره شي
نیټه تر اوسه پورې خو پخدا خدا لا چکار دے الیکشن کمیشن نے نو کہ الیکشن کمیشن س معذوری ظاہر ہے کہ اگے بارہ کہ منگا س پیشن گوئی نہ شو کولے
نو موڑی جاتا کڑا چ دو حکومت مخالف سیاسی ڈلی د کلی پساتا د غیر سیاسی اولس واکی ٹاکنو پر زد عدالت تا تللی دی او امید دے چ عدالت با د حکومت پ حق کی فیصلہ کوی او کدا سی نشول نو صبح کے با اولس واکی ٹاکنی نور ہم اساری شی
عدالت حوالے چ غزو امید لرم چ عدالت نہ بداس قدغن ونے لگی ز کہ چ عدالت پخپل اپ انتخابات کی دلچسپی لری نو ظاہر خبر عدالت ہدایت تو کہتے ہیں عدالت من کس ہدایت را گئی
یاد دی وی چ خیبر پختونخوا کے د حکومت مخالف سیاسی ڈلو ہم پ اولس واکی ٹاکنو کے د اتحاد اعلان کڑے دے چ پکے عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام او پاکستان پیپلز پارٹی شامل دی زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخبر
تاسو د زلاند سوسی رپورټر دی په خبر پښتونخوا قبایل سیمه کې په زرګونو ماشومان له کمیونټي سکولونو څخه زده کړې ترلاسه کوي. د هغه زده کوونکو دي چې په سرکاري سکولونو کې د داخلو څخه محروم دي چې په کې زیات شمیر د نجونو دی. په خبر پښتونخوا کې د کمیونټي سکولونو ټوله شمیره د 1900 ده چې په کې شاوخوا 15000 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. همدارس په قبایل سیمه کې 901 اوا کمیونټي سکولونو کې شاوخوا 1400 ماشومان سبقونه وایي. غلام غوث له پېښور په دی اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ځایی خلکو په حجرو کورونو او ځنی جماعتونو کې د بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول پروګرام په نوم په سلګونو سکولونه پرانستل شوي دي. د لړکی د جمعې په ورځ د یاد پروګرام لپاره د خیبر پختونخوا ډایریکټر کریم شاه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې په دغه سکولونو کې تر 150 پورې ماشومان سبق وایي.
نو سکولونه دی په ټوله صبح کې او دا سکولونه چې دی دا زمونږ په هغه ایریاس کې په هغه علاقو کې دی کم زیته چې زمونږ دا ګورنمنت دا نور کم دا صوبایي حکومت سکولونه دی هغه نه دی رسیدلی او خلک د تعلیم نه محروم دي. دا ما څنګه چې مخکې راز وکړلو چې 150 زمونږ سره ماشومان دي په دې کې زمونږ سره 80% چې دی دا جنکۍ دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم 50 داسې ځایونه شته چرته چې د ځایی ولس نه سرکاري سکولونه ډېر لري دي او هغلته کې ماشومان په کمیونټي سکولونو کې سبق وایي. د داسې یو سکول استاد عائشه حسن مشال ریډیو ته وویل
1996 کې دا یو کمیونټي سکولونو دغه شروع شوه نو مونږ کره کور روز مونږ کور او هغه کې مونږ شروع کو او دا هغه علاقې 50-60000 آبادی ده او دوه د پر نه د جنکو پرایمری سکول شته نه د لکانو چې اوس د جنکو یو پرایمری سکول یو چې د میډل سکول ازر خانه کې دی هغه په داسې ځای کې دی چې مونږ د افرید آباد د ګجر آباد د خون آباد جنکۍ نه شتلې چې دا سکول ویسو نو پرایمری دل تپاس کی نو بیا اخو سرفراز کالونی وتوی اغم 2 کیلومتر دری لری دی نو سو کال ته خپل ماشومان نه لی.
د خیبر پختونخوا ترسنګ په قبایلی سیمو کې هم په سلګونو کمیونټي سکولونه قائم شوې دي او د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو د سارنې او چارواکي نزاکت الله مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک په قبایلی سیمو کې یو شمېر امنیتي مشکلات دي او په قبایلی سیمو کې زیاتره سکولونه د وسلوالو په بریدونو کې وران شوې دي ولې بیا هم په قبایلی سیمو کې په سلګونو کمیونټي سکولونه قائم کړې شوې دي.
فاډا کې نن سبا په موجوده وخت کې 971 بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکول دی پدې کې 46242 ماشومان دي. درڅرګرده یا شورس ته وجه په فاډا کې نن سبا تک راته ډیر مشکل دی. ځینې علاقې داسې سچویشن شته لکه نادر انسان انجن چې باړه تیرا چې هغه ته مونږ نن سبا نزو خو شورس دی.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت هم تیر کال د تعلیمي ایمرجنسی لګولو اعلان کړی و خو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو استادان او چارواکي وایي په کار ده حکومت په سمدستي توګه د بنیادی پرایمري تعلیم په اړه په مشکلاتو د قابو موندلو لپاره د وړاندې نه قائم کمیونټي سکولونو ته پاملرنه وکړي او د هغوی ستونزې حل کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خبر ایجنسی د باړې مشران د حکومت شکایت کوي چې دلته د ترګري په پیښو پوځي عملیاتو کې وشل سو او شوبلو کسانو یو شمېر کورونه ته حکومتي معاوضه تر اوسه نه دي ورکړل سوي او د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره چې ورته کوم سخت شرطونه ایښودل سوي دي هغه دي ختم کړل سي او ټولو اغېزمنو کورونو ته دي د هغه مرستې زر تر زره ورکړل سي. د فرحات شینواري رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د باړې مشران وایي چې دلته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت
په لسګونه خلک وژل شوي او جوبل شوي دي او په دې کې اوس هم داسې اغېزمن شوي کورنۍ شته چې تر اوسه ورته سرکاري مالی مرستې نه دي میلاو شوي او دغه مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته سخت شرطونه ایښودل شوي دي او حکومت له پکار دی چې شرطونه ورته ختم کړي او زر تر زره دې ورته مالی مرستې ورکړي. په دې حکلا د باړې سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
مړی پکې شوی دی په دا جګړه کې او زخمیان پکې شته. ډېر خلک داسې پکې شته چې اوس هم ندی ته میلو شي، بل یو هغه یو ته جوړه کړی دو طریقه یې ورته جوړه کړی دو هغه طریقه کې لکه دوی چې ډی ایس آر یې نه وي او اخبار بیان یې نه وي. په دا کې ډېر زخمیان او ډېر مړي داسې شته چې نه په اخبار کې روغلي دي او نه ډی ایس آر پکې شوی دی په تحصیل کې. نو دغې وجې نه خلکو له ډېر زیات تکلیف ته په کور دی چې حکومت داسې وکړي چې لکه دوه سپینګیري یا دوه مشران یې تصدیق کولی شي چې دا حقیقت کې دا په دغه ټیم باندې مړ شوی و یا زخمی شوی و چې هغو له میلو شي. بل لکه دا شپږ و کله د خلکو روزګار هم نشته او بل لکه مړی هم وشي یا زخمیان هم وشي نو پیسې که څوک په زخمی لګوي که په مړی یې خرچ کوي نو آ په قرضونو وتر اخلي. د خلک ډېر زیات مجبوره دي، د ټولو خلکو دم د ټولو عوامو دا مطالبه ده چې دا پیسې د پټیم باندې وته ملوويږي.
او د باړې د خدمت خلک فاونډیشن یو مشر تورابلی پردي په دې اړه وویل
شرطونه یې دومره سخت ته تړلي دي چې یو ځل یې فوټو سیکریټریټ وته یو قسم پروفارما جوړ کړه، بیا هغه چې خلکو جوړ کړل بیا یې وویلو چې ردا کې د څلور قسمه فاتونه کېږي، جزي سرجن او سیکورټي ایجنسو والا او نور مختلف قسمه خلک چې هغه خلکو وګړو بیا په کې کمشنر والا بلا پروفارما راولي ګلا چې په دې اوس په دې باندې کار وکړي. نو خلک ډېر زیات په کې په تکلیف شولو او هغوی ته تر اوسه پورې هغه پیسې میلاو نه دي.
په باړه کې د ترګرې په پیښو کې وژل شویو جوبل شویو کسانو کورنیو ته د ماویزی نه میلاویدو په حق لمو چې کله د باډی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
د دې دا وجوهات چې دا سبجیکټ کو اویلیبلټی اف فنډ موږ د دې ځکه نه ولیکو هغه بس لیست کې ته پریوځي څنګه فټو سیکریټ اف فنډ ریلیز کیږي نو هغه هغه شانت کې چې موږ ته پیسې رالیږي چې د دې کسانو کمپنسیشن تاسو ورک. اصل کې دې کې څه داسې کیسونه راوځي چې بوګس خو جو باندې دغه دغه د پروفارما او طریقه دغه کړه ایکسترا چیرې دي کې دغه لیکي ترانسپیرنسی د پاره دا هغه کې د ریمایندر د ورکول ضرورت نشته. هغه صرف دا چې الته په لیست باندې پراته چې کله کم څوک پخ کې تللی
یا د دیوی چې په باړه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې ورستو کې دلته د خیبر ون عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
سلام پښتون خاوري راځي اوس ته نیم توري په ژغ کې سندره واورو.
مخ پټوي وای ستغ سپور هم چار دل اندازا ګل نور هم چار دل اندازا ګل نور هم مخ پٹوی وائی سغس پورے ہم چار دل اندازا گل نور ہم چار دل اندازا گل نور ہم بس پاتدا وائی پتک تکی چی بس پاتدا پیر تپ شاگوری پدی نوری ہم جار لدان دازا گل نوری ہم جار دلان دازا گل نوری ہم
د نویم توری په ژغ کې سندره واورېدله. سلام پښتونخوا خبرونې نیمای ته راغلی و نه نیمې بجې سوي دي. اسرار له مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمنی حکومت پر رنګېدو اندېښنه څرګنده کړې. وایي د حوثي یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جګړه روانه ده. نواز شریف دغه خبره پرون د ترکیې په مرکز انکارا کې یوه خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان چې د سعودي عرب نږدې ملګری دی د اپریل په شپږمه یې د پارلمان ځانګړې غونډه رابللې ده چې پکې به پر دې بحث کېږي چې آیا پاکستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او که نه. د خبر پختونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د حکمران ګوند عوامي جمهوري اتحاد یوې ښځینه غړي خاتون بیبي په خپل ائتلافي حکومت نیوکې وکړې چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلې. نوموړې زیاته کړه چې دی او د دې کورنۍ ته دړکې ورکول کېږي. یاد بي چې څو ورځې وړاندې د خاتون بیبي په کور لاسي بمبي برید هم شوی و. د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې د پولیسو مشر باول خان سره د خپل ملګري وژل شوی دی. په ډیر اسمل خان کې د ترګرې د مخنیوي څانګې یوه چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال اډو ته ویل چې پرون ماښام ډي اس پي باول خان له خپل ملګري هارون سره د ډیر اسمل خان ستر هسپتال مخې ته په موټرسایکل روان و چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې. هارون په هغه ځای مړ شو او ډي اس پي په هسپتال کې سا ورکړه. د خبر ایجنسۍ د باړې مشران وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې د ترګرۍ په پیښو او پوځي عملیاتو کې ورته مرګ ژوبله اوړېدلې د حکومت لخوا ورته هم معاوضه د حکومت لخوا ورته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. د باړې سیمې مشرانو نن مشال ته ویلې چې د بدامنۍ په پیښو کې یې لسګونه کسان وژل شوي دي خو د حکومت لخوا د ایښودل شوو سخت شرطونو له کبله د مالي مرستو په ترلاسه کولو کې خنډونه لري. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یوې زه پر دې شوی ماین چاودنې اووه کسان وژل او یوه ورځ وروسته له هغې چې شباب ډلې د کینیا د یو پوهنتون په انګړ کې 130 کسان وژل. د سومالیا دغې اسلامي ډلې د ختیځ افریقا په دې هیواد کې د نور حملو ګواښونه کړي دي.
اسرار العالمین د خبرونو لنډې سترته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعات نن څه لیکي؟ سراج زهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټ را لښلې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې په پاکستانی سفارتخانه کې ویلي دي چې افغانستان د پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش مند دی او ترهګري د دواړو ملکونو په شریکه دښمنه ده او د دې د خاتمې لپاره د دواړو اړخونو لخوا د اقداماتو ضرورت دی. د ادارې په وینا له نوي حکومت راتلو وروسته د افغانستان په سوچ او د ګاونډي ملکونو په حق له په پالیسي کې غوره بدلون راغلی دی او د افغانستان موجوده حکومت د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښه تعلقاتو لپاره کوشش کوي او هم په دې وجه د روستیو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ډیر راشه درشه وکړه. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او په دې کې تر سرحده کامیابی هم موندلې ده. ادارې زیاتوي ترهګرۍ د افغانستان ترقۍ ته هم ډیر نقصان رسولې دی او د افغانستان حکومت ته د دې خبرې ادراک هم شته چې تر څو ترهګرۍ ختم نه کړي تر هغه افغانستان د ترقۍ پلار نشیت للی. ادریه اخر کی وای پاکستان د عبدالله عبدالله د بیان هرکلی کوي خو د ترهګری مسله یوازې په بیانونو نه حل کیږي تر څو چې د دې لپاره عملی اقدامات نوي شوي. نو اوس وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د ترهګری د خاتمه لپاره مشترک پالیسی جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې د پښتو ژبې ورځپاڼه وحدت خپل ادریه کې لیکي چې یمن کې د خراب امنیت صورتحال وروسته پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دالا په یو غونډه وشوه چې پکې په صورتحال د بحث لپاره د پارلیمان مشترک غونډه رابللو پریکړه وشوه او د حوثي باغیانو لخوا یو متحب حکومت په ضد کاروایانو غندنې سره سره د مسلې د مذاکراتو د لارې لټولو لپاره هم ټینګار وکړی شو. درې مخکې لیکي چې دا ښه سوچ دی ځکه چې مسلې د مذاکراتو سره حل کیږي او جنگ د جنگ حل نه وي. دغه سلسله کې پاکستان د نورو اسلامي ملکونو سره د رابطو فیصله هم کړې ده او یمن کې جګړه کې بوخت په ټولو ډلو یې د پر امن اوسېدو غږ کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان د دې سره سره دا هم وایي چې د سعودي عرب د خاورې حفاظت لپاره به سخت اقدامات کوي. ادارې اخرې کې لیکي باید چې پاکستان دې لړکې غوره کردار ولوبوي او دغه شان ټول مسلمان ملکونه هم دې لړکې خپل کردار ترسره کړي نو دا شان به دا مسله په ښه طریقه هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د
نن ورځې نړیوالو مطبوعاتو په کتنه مکیو مو په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم په اړه دوه مقالې راخستې دي. لومړۍ مقاله د برتانیې د ګارډین ورځپاڼې ده، په کوم کې چې په پاکستان کې تعلیم ته د ودې ورکولو پر لارو چارو بحث شوی دی. دوه مقاله له امریکایي مجلې ده ډیپلوماټ څخه راخستل شوې ده چې بیا په افغانستان کې د تعلیمي نظام پکې څېړل شوی دی. پوریوال کاکړ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له 400 لارو کار اخیستل کېدای شي چې ځینې پکې ډېر مهم دي. مقاله لیکي لومړی خو باید دا معلوم کړل شي چې ماشومان ولې په ښوونځیو یا سکولونو کې نه دي. مقاله لیکي د دې تر ټولو لوی لاملونه یو اقتصادي مجبوري او بل دا چې ماشومان زیاتره وخت ښوونځي ته ترتلو کار کول خوښوي. ګارډین لیکي په کار ده چې ماشومانو او د هغوی مور او پلار ته په دې اړه ښه پوهاوی ورکړل سي چې تعلیم په راتلونکو کې ډېره ګټه لري. ورځپاڼې دویمه لار دا یاده کړې ده چې باید ماشومانو او ښوونکو ته تر سکولونو د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټ زمینه برابره کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د خوندي ترانسپورټ نشتوالی په سکولونو کې د ماشومانو او ښوونکو د غیر حاضرۍ یو مهم لامل دی. د ورځپاڼې په لیکنه بل خبره دا مهمه ده چې سیاستوال د دې ذمہوار وګڼل سي چې ولې په خپلو سیمو کې د تعلیم پر څانګه نظر نه ساتي او د هغه د ودې لپاره کار نه کوي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې په زیاتره سیمو کې دا کار پانګ اچونکو او غیر حکومتي ادارو یا ان جی اوز ته پرېښودل شوی وي. ورځپاڼې لیکي چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره هغوی ته د پیسو ورکړه که څه هم یو د بحث وړ موضوع ده خو بې ګټې نه ده. مقاله زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې نجونو ته د پیسو ورکړې په ښوونځیو کې د زده کوونکو نجونو شمیر زیات کړی و. ګارډین ورځپاڼې یوه دا لار هم مهمه بللې ده چې تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره باید په ټولنه کې هغو ماشومانو ته هم پاملرنه وسي چې معذوران دي. د مقالې په پای کې راغلی دی چې کچیرې په ځینو سیمو کې حالات ښه نه وي نو هلته داسې لاره غوره کول پکار ده چې په کورونو کې ماشومانو ته سبق وښودل سي. ګارډین د دې مثال د سرالیون هیواد ورکړی دی چیرې چې د ایبولا ناروغۍ له کبله د راډیوګانو له لارې ماشومانو ته په کورونو کې درس ورکول کېدی. بل پلاو ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په امریکا کې د ولسمشر اشرف غنی پر ژمنو سربیره افغانستان ته د میرمنو د حقونو په برخه کې لا ډیر مزل کول دي. مجله لیکي چې د افغانستان د شخصي ښوونځیو په نظام کې له دریمه ګریډه وروسته د نر او ښځې پر اساس ټولګي یو له بله بېلېږي. د مجلې په لیکنه د نر او ښځې پر اساس دا ویش د افغانستان د تعلیم محکمې لپاره په دې ستونزه جوړوي چې د ټولو ضرورت پوره کول دوه چنده فند او وسایل غواړي. مقالې د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو نجونو یوازې 22% تعلیم لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي. د افغانستان د تعلیم مرستیال وزیر آصف ننګ مجلې ته ویلي چې د افغانستان په 40% ښوونځیو کې یو ښځینه ښوونکی هم نسته او په 40% ولسوالیو کې نجونه د ثانوي تعلیم اسانتیاوې نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر د دې هیواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د رامنځته سوي ابتدایي هوکړې هرکلی کړی دی. حسن روحاني ویلي اوس باید دواړه لوري یو وروستي توافق ته د رسیدو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په ایران کې هم ډېر خلکو د دې هرکلی کړی دی. نور تفصیل به اجمل آن وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یو توافق پر شوکاټ د رامنځته شوې هوکړې هرکلی کړی او دا یې د خپلو خلکو او هیواد لپاره یوه مهمه تاریخي پیښه بللې. ښاغلی روحاني په یوه وینا کې چې پرون د ایران له دولتي تلویزیون خبره شوه وویل ایران په دې باور دی چې د نورو تهدیدول او پر هغوی فشار راوړل په نننۍ نړۍ کې د منلو نه دي او په هر ډول توافق کې باید ټول ښکیل لوري ګټونکي اوسي.
در چارچوبی که تا دیشب به اون رسیدیم
روحانی وی په هغه چوکاټ کې چې تر تیر شپې ور ورسېدو د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو منلې چې ایران په خپله خاوره کې د غنی سازۍ لرونکی اوسي. یعنی هغه څه چې تر پرونه یې ویل چې په ایران کې د یورانیمو غنی کول سیمې او نړۍ ته ګواښ دی اوس یې ومنله چې په ایران کې د یورانیمو غنی کول د هیچا لپاره ګواښ نه دی.
در ایران برای هیچ کس تهدید نیست.
د ایران د ولسمشر له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا، برتانیې، چین، روسیې، فرانسې او جرمني استازي د ایران له استازو سره د یو داسې توافق توافق د اساسي اړخونو پر یو چوکاټ سلا شول چې لمخې ایران خپل اتمی پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه به پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لدې کوي. روحانی وویل اوس باید دواړه لوري یو وروستي توافق ته د رسیدو لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ټاکل شوې ده چې وروستی توافق به د جون د میاشتې تر پایه پورې لاسلیک شي. ګڼو ایرانیانو د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د دې هوکړې د رامنځته کېدو هرکلی کړی. په تهران کې د علی رضا په نوم یو محصل د دې هوکړه لیک په اړه داسې وویل:
خوبه از نظر که تحریما برداشته میشه.
علی رضا وایي ښه دی ځکه چې بندیزونه لرې کېږي، خو اغېز یې هم شته دا چې اتومي فعالیتونه مو محدودوي، خو په مجموعي توګه دا تفاهم زموږ په ګټه. خو یو شمېر محافظه کارانو بیا پر دې هوکړې انتقادونه کړي او ویلي دي د ایران لاړ خه په دې اړه خبرو اترو کې ډېره نرمي ښودل شوې او دا اتومي تفاهم ایران کمزوری کوي. په عین حال کې د اسرایلو حکومت د دې هوکړې سره مخالفت څرګند کړی. د اسرایلو د صدر اعظم ویان مارک ریګیف دا یو خطرناک لوري ته ګام بل دی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل له ایران سره چې هر توافق لاسلیک کیږي باید دا هیواد پکې د اسرایلو د موجودیت حق په روښانه او واضحه ډول په رسمیت وپیژني. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل روسي ټلیفوني تماس کې د اسرایلو صدر اعظم ته ویلي په اتومي برخه کې له ایران سره پرمختګ د تروریزم څخه د ملاتړ او اسرایلو ته د ګواښ په برخه کې د تهران په اړه شته اندېښنې له منځه نه وړي.
اجمالاندو چې د ایران د ولسمشر د هغې خبرې او د خپل د ایران د خلکو د اټومي پروګرام په اړه باندې خوشحالیو اظهار او هرکلی پاړه ریپورت درکاوه. خو په دې اړه باندې زموږ همکار سلطان محمد سرور د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ څېړنو د مرکز د رئیس ډاکټر عالم پاین سره د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د سوي هوکړې په اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې د دې هوکړې په اړه د اغېز په اړه پوښتنه کړې ده چې امریکا کې دې ته په کومه سترګه کتل کېږي.
لکه تاسو چې ذکر کړل دا یو مقدماتي توافق دی او هغه اصلي توافق به د جون د میاشتې په اخره کې دوی باید لاسلیک کړي چې د دواړه طرفه موافقه پر د جزئیاتو باندې هم وکړي. او ستاسو خبره درسته ده چې په دولسو کلوسو خو دا یو 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 نوه موافقه ده چې لاسته راوستل شوی دی او د ایران او امریکا د روسیې او د چین او د انګلستان او فرانسې او د جرمني په همکاري باندې وکولای شوای چې دغه موافقه او دغه حد ته سره ورسیږي چې دا ایران په دې باندې راضي کړي چې دا اتومي وسلو د جوړولو څخه تقریبا صرف نظر وکړي. نو دا یوه مهمه پیښه ده، مګر دا پیښه چې دا ټوله په امریکا کې هم اکثریت دا ذهنیت یې همدا د دې طرفدار دی چې دا موافقه باید امضا شي او دا اقدام چې شوی دی دا ډېر ښه اقدام دی. اما یو چې دا پخپله په امریکا کې هم چې دا خپله د جمهوري خواهانو ګوند دی هغه بعضې خپل تشویشونه ښکاره کړي دي په دې مورد کې، او هغه ګروپونه په امریکا کې چې ډېر سخت اسرائیل طرفداران دي هغه د دې موافقې مخالفت کوي. مګر په عمومي صورت باندې په امریکا کې ذهنیت یې همدا وایي چې دا یو ښه موافقه ده، دا باید چې تعقیب شي. او دا په نور ممالک کې هم تقریبا داسې مختلف نظریات موجود دي. په عربانو کې تر اوسه پورې د عربستان سعودي د دې مخالف دي چې د ایران اصلاح ولري، اما د دې مخالف نه دي چې د ایران سره یو موافقې ته ورسیږي.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې دغه توافقنامې نه وروسته به د واشنگتن او تهران اړیکې نورې هم سره نږدې شي کنه؟
دا یو مقدماتي موافقه ده. د جون په اخر کې به دغه معاهده امضا شي چې هغه نو تقریبا په سلو په زرو ورقې به وي، داسې اسانه کار نه دی. دا هغه چې اوس د ایران دغه یو خواهش کړی دی چې موږ به دا موافقه امضا کړو، مګر دا بندیزونه به سمدستي باید لرې شي. اول دا بندیزو د ایران اقتصاد ډېر خراب کړی دی، ایران ډېر تشویش لاندې دی. او له بلې خوا څخه بعد د امریکا رئیس ولسمشر اوباما هغه دغه طرفدار دی چې دا موافقه امضا شي او د ایران څخه دا بندیزونه لرې کړي. ورې د اوباما په نظر او د امریکایانو د ډیموکرات د ګوند او د علما چې په دې ځای کې د خلکو چړنې کې په دې مسایلو باندې هغه دا ویلې دی وایي چې د ایران سره دغه موافقه امضا نه شي، ایران خو ویلې دی چې زه به نه جوړم. دا لار بند کې نور څه لارې موجود دي. دا د ایران په بمباري کولو دا یو محاله خبره ده. ولې د امریکا او د غربي ممالک په عراق کې مثلا عسكر پیدا کړل، په افغانستان کې وکړل، دا به یو دریم مسلمان مملکت به هم وي. دا تقریبا هغه دا ډېر مشکل بوي. دا نور هم د دنیا مسائل پیچیده کوي.
استاد وروستی پوښتنه، دغه توافقنامه مقدماتي چې وشوه د افغانستان په وضعیت د تاسو په نظر څه تاثیر کولای شي سیاسي وضعیت باندې؟
افغانستان کې زه فکر کوم چې هم حکومت هم خلک دغه طرفدار چې ایران باید یو زروي قوت نشي،
ولی له یو خوا څخه د ایران زروي قوت سي، له یو خوا ته به ایران زروي قوت، بل خوا ته پاکستان زروي قوت، افغانستان بیچاره به په مابین کې پاتې وي او هر څه چې د مملک واړي چې د زور په زور باندې په افغانستان باندې بي لولای شي. اوس دغه شي حالت نه دی، اوس افغانستان کولای شي خپل اواز چک کړي، مګر په هغه صورت کې د افغانانو لپاره به ډېره مشکل وي دغه دو اټومي ګاونډیانو سره صورت باندې سلوک وکړي او رفتار وکړي. نو دغه د فکر کوم چې افغانستان کې هم دغه تشویش موجود دی، لکه ما چې ذکر کړل ترکیه هم د افغانستان یو نږدې ګاونډی دی، هغه هم دغه تشویش لري. تاجکستان او په خپل د ایران سره خو ترکمنستان هم سرحد لري، هغه هم دغه تشویش لري.
دا د ایران په اړه مرکه اوس هم د نغمې په اړه کې سندره اورو.
سمزو افغانستان ته. د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا همدارنګه یو شمېر قومي او جهادي شوراګانو ټولنیزو سازمانونو غړو په یو خبري ناسته کې د یاد ولایت پر سرپرست والی نعیمي تور پورې کړی چې نوموړي د پنجشنبې ورځ په خونړۍ پېښه کې لاس لري. دوی ګواښ وکړ که مرکزي حکومت نعیمي او د یاد ولایت یو شمېر په درغلیو تورن چارواکي له دندو لرې نه کړي، دوی به تر پایه له لاریونونو او مدني حرکتونو لاس وانخلی، خو سرپرست والی دا تورونه ردوي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د ولایتي شورا ډېری وګړو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو یو شمېر استازو په یوه خبري ناسته کې د خو سرپرست والی نعیمي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ. یاد خبری ناسته چې د ولایتي شورا په ودانۍ کې جوړه شوې وه، په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي وویل
د دغو اعتراضي غونډو او سوله ییزو لاریونونو د مخنیوي په خاطر موږ په دې باوري یو چې دا توریستي عمل د عبدالجبار نعیمي او د هغه د ځینو ملګرو لخوا پلان شوی او دغه ځانمرګی خوست ته د ده د ملګري لخوا راوړل شوی چې امنیتي ارګانونه او په خاص ډول امنیتي ملي باید قربانی خبر وی.
د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې د خوست پر سرپرست والی داسې تور پوری کړ.
د دقیق معلوماتو په بنسټ یو تن ځانمرګي چې سپینی جامې، تور واسکټ او برګه کترای پر غاړه و، د ولی د کور څخه پلی راووت. احتساب کوونکو ګمان کوو چې د ولی کوم یو خدمتګار یا ملا امام ده. انتحاري لاریون کوونکو په منځ کې ځان ته چودنه ورکړه. سمدستی د ولی د کور د ټاپوګانو لوري دزی وشوي.
د زدرانو د قومي شورا وطن مشر موسی جان زدران ویل چې
دغه شوم پلانونه چې د دغه وطن او د دغه ولس د دکمنانو لخوا نه په موږ عملي کیږي، نه تنها زمونږ اراده او زمونږ عزم نشي ماتولی، بلکې لایق لا کوي او موږ به انشاءالله له دې وروسته دغه خپل لاریونونه او خپل اراده لا پیاوړي کوو او تر څو چې د دغو مفسدو عناصرونه مربوطو ارګانونو لازمه پوښتنه نیوي کړي او قانون منګولي ته نیوي سپارلې او له دندو ګوښه شوي نیوي تر هغو به قرار کینن.
ولایت مقام تر مطبوعاتي کنفرانس وروسته یوه خبر پاڼه خبره کړه چې په یوه برخه کې راغلی دي. خوست ولایت مقام هغه څرګندونه چې په ولسي جرګه کې د خوست ولایت وکیل کمال ناصر اصولي او د ولایتي شورا ځینو وکیلانو د یو مطبوعاتي کنفرانس په مراحل کړي او د رامنځته شوي وضعیت څخه یې په ناوړه ګټې اخیستنې سره خوست سرپرست والی په شوي تروریستي برید کې ښکیل بللی په کلکه ردوي او دا ډول څرګندونې په دې حساسو امنیتي شرایطو کې چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د همدغه تروریستي بریدونو له امله په لسګونو بېګناه وګړي شهیدان او یا زخمیان کېږي د هیواد او خاورې د دښمنانو پر ضد ګټه او د نظام پر ضد ګڼي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی ملګرو نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان صنعتکارانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر وخت دوی ستونزو د هواري لپاره د صنایعو خونه جوړ شي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې یو شمېر استازو پرون دا غوښتنه په ارګ کې ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې کړې ده. له حکومت څخه د صنعتکارانو د نورو غوښتنو په اړه تفصیل له اجمل انداورو.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په کمه ګمرکي مالیه د بیلابیلو بې کیفیته موادو واردېدو او نورو ستونزو د افغان صنعتکارانو چارې ټکنۍ کړي، خو د صنعتکارانو د ټولنې غړي وایي په بیلابیلو صنعتي برخو کې پرمختګونه کړي او توانېدلي چې په هیواد کې دننه تر یو میلیون زیاتو کسانو ته کار پیدا کړي. د افغانستان د صنایعو د سرتاسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د دې ټولنې د نورو غړو سره یو ځای پرون له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د ستونزو سربیره افغان صنعتکارانو د قالینو، لاسي صنایعو، غیر الکولي مشروباتو، خوراکي موادو، چاپي صنعت، پلاستیکي توکو، فلزي صنایعو، درمل جوړونې او لباس په شمول په ګڼو نورو برخو کې پرمختګونه کړي. د ښاغلي کمینزاده په وینا د صنعتکارانو ټولنه له بیلابیلو 28 انجمنونو څخه جوړه ده او دا مهال تر یو میلیون زیاتو افغانانو ته د دوی لخوا په صنعتي برخو کې د کار زمینه برابره شوې. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس له ولسمشر غني سره په خبرو کې زیاته کړه په تیرې یو لسیزه کې په هیواد کې 3000 لوی او وړې فابریکې د صنعتکارانو لخوا جوړې شوې چې په مجموعي توګه پکې تر یو نیم میلیارد ډالرو زیاته پانګونه شوې. لارکس خبر پاڼه وایي چې افغان صنعتکارانو ولسمشر غنی ته په خپل بریا او سربیره خپل ستونزې هم بیان کړی او د دوی د ستونزو د پر وخت حوالې لپاره ل ولسمشر غنی وغوښتل چې د سنایو خونه دی جوړ شي. دا ولسمشر د ویاندوی د دفتر په وینا ولسمشر د افغانستان د صنایعو ټولنې غړو ته ډاډ ورکړی چې د دوی د فعالیتونو د ساتنې، پیاوړتیا او د پانګونې د پراختیا لپاره به په پوره توان هڅې وکړي. ولسمشر د صنایعو د خونې د جوړېدو سره هم موافقه څرګنده کړې او افغان صنعتکارانو ته ویلي کله چې د سوداګرۍ نوی وزیر د باور رایې ترلاسه کړي د دوی په سلام مشوره به په دې برخه کې اقدامات وکړي. ولسمشر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې کورني تولیدات باید په بنسټیزه توګه پیاوړي شي، په ځانګړې توګه جامې، بوټان او خوراکي مواد باید په افغانستان کې دننه تولید شي. د ارک په وینا ولسمشر افغان صنعتکارانو ته وویل افغانستان باید د یو پل په توګه په یو صادرونکي هیواد بدل شي. نوموړي همدارنګه په حکومتي قراردادونو کې هم پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي هر قرارداد به په چاپي او روښانه توګه د ټولو مخې ته ایښودل کیږي او د پردې تر شا به حکومتي قراردادونه نه لاسلیک کیږي. لا ګاونډیو هیوادونو څخه په ارزانه بیه او کمه مالیه د بې کیفیته موادو واردېدو د یو شمیر افغان تولیدونکو او صنعتکارانو پر کارونو ناسمې اغیزې کړي. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې د مالیه وزیر ته سپارښتنه کړې چې په ګمرکي تعرفو سیستم کې د نه یوازې په کلني ډول بلکې په ځانګړو فصلونو کې د افغانستان د خلکو په ګټه بدلون راولي. د خامو موادو نشتوالی، د انرژۍ کمبود او نامنی نورې ستونزې دي چې افغان صنعتکاران یې د خپلو تولیداتو د پراختیا په وړاندې خند بولی.
تاسو مشال ریډو اوري او اوسم د سلام پښتونخوا خبرونی خبري کړي په دې ورستۍ برخه کې بلکې ختموي د ناشناس په ځخ په یو سندره باندې.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه سوکھے چولے اور رے دپل نکاؤ دبا باپ کلی دے ہجیرا کے دے پلوان پرت دے سوکھے پرون سوکھے بابا وشتلی جان دکھے چولے اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کھلے پورا کستے پرشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سے کھبل اور کستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دبرا رہ دے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم او ماشم ہونا جانا سوچے چولے اور چه بیا دا سوزه دلی دشکی دا پیغلو چونو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوست دی شوی کچه بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا مور چل داد پونیانو جالے بلا کی واقلم میرا نیا جوانا مور چل داد پونیانو جالے دستا تبلار ستا دا ٹبر خاتلان دا
سونے سو کے گول